دمرا په زور زور مشلنګ واخی واوډا دمرا په زور زور مشلنګ واخی واوډا ستاد بنگلو په سي د وترنګ له ستاره باسن غزم بیت له توای د زلمی تو په خوب دخلو ما د زلمی تو په خوب دخلو ما ته چراغلی نوې زخرو ما ز د دې خار د اوسېدو نو ما ز د دې خار د اوسېدو نو ما ز خو شډل خوم د غره خوم یا چې د سختو مې پروا نه کړله هلته مین نه وم په زړه خوم
اسیر که څه هم ځان د ښار د اوسیدونکي په پرتله په غره کې هوسا احساساوه، خو د غره اوسیدونکي صابر شاه ملنګ بیا د ریا د زاید او ولس ترمنځ د عبادت په توپیر خبره وکړه.
مونځ یې مسجد کې کړی و، خیر که و شیخ د ریا راته یې ویل چې تا په څو اصولو مونځ کړی دی. ما ویل دعا مې د دې خوار ولس په باب و پکې، ما د ناموس د حفاظت په پلو مونځ کړی دی.
مونږ هنر لکړهونو نه وباسې مشاعرې هر ګډونوال کوشش کاوه چې یو تر بله ښایسته شعر حاضرینو سره شریک کړي، د ډېر لوړ معیار غزل او نظم ووایي. د ثبوت لپاره د محمد رفیق مهران دا نظم ستاسو په مخ کې ږدو.
وړاندې په نوم نظم چې درشو وړانګ دروازې ته لاله خان د لاړه له کور ووته کوڅې ته لاله خان د لاړه په داسې وخت کې سترګې خړې کېږي ګوري د ښار د منځه لړې کېږي په منډه درومې ټلیفون را اخلي زنګونه ډېر دي څوک یې نه جګوي بیا دا د ویر جملې په غم وایي مړ دی که څه دې ټلیفون نه اخلي خدایه له ما د زړه چاودون نه اخلي څوک دی چې بم راوړي د ښار څوک دی چې بم راوړي د ښار غېږې ته خدایه ته روغ راولې یار غېږې ته.
رفیق مهران خو د بم په شور کې د وړانګې په منډو رامنډو د ناستو خلکو سا ور لنډه او سترګې ور اوبلنې کړې، خو ولسي شاعر ولی ګل روان بیا د ترنم په ټال کې د خوند تر پلو وزنګولو.
غلی وغم فضلی لشپو کلونو رئیسی شعر لیکی، نو مولی وای لمړی می غزل لیکلی خو وروسته می آزاد شاعری سره علاقه پیدا سو، ګوز ډیر آزاد نظمونه لیکم. لا غلی فضلی سره می مرکه کړی ده، نو مولی د خپل شاعری د پایل په اړه وای.
اول د غزل په لیکلو باندې پایل وکړو، غزل می لیکل وروسته لاغه زما هم د لنډ شعرونه خوش خوشال زکه چې خه مفهوم لري او ډیر لنډ او پس آسان لوستل کیږي. نو د ځینې شاعرانو شعرونه می هم چې ول وستل، نو تقریبا ډیر کم وخت می غزل ولیکل.
څنګه دلچسپی پیدا سو په مجموع کې هم له شعر سره بیا آزاد او نظمونه سره؟
هر څوک ښه شعر نشي لیکلی، ځینې کسان دي چې بختور دي او دغه ښه شعرونه لیکلی شي. نو یوه ورځ د ژمي ورځ وه او واورم ورېده، ښه مې په یاد دي چې څو کالونه مخکې زه فکر کوم یولسم صنف کې وم که لسم صنف کې وم، نو هغه ورځ ما یو شعر ولیکل، یو فرد مې ولیکل. وروسته له هغې دوه شول پکې بلاخره لاس شو، بیا مې هغه یو چا ته ښکاره کړو، ما وویل چې دا به د چا شعر وي. بیا هغې راته وویل چې دا به د رحمان بابا شعر وي. حتما د هغې تاثیر وکړه څنګه. نو بیا ما هغې ته ونه ویل چې دا ما شعر ما لیکلی دی، خو وروسته له هغې به مې چې شعرونه لیکل چا ته به مې نه ښکاره کول. بلاخره چې یو ورځ زه د میرمن بهیر ته راغلم او وروسته له هغې دا فرصت ماته پیدا شو چې زه خپل شعرونه ولولم خلکو په مخ کې. او وروسته له هغې چې زه بهیر ته راغلم د نورو شاعرانو شعرونو سره هم آشنا شوم. هم دا ډول ما تاسو کتاب هم هغه وخت کې درلودو او لوستی مې دی. د هغې تر څنګ په نورو ژبو کې مې هم په فارسی ژبه کې مې هم لوستی و، نو وروسته له هغې زما هم علاقه پیدا شوه تر څو ما هم خپل ځان وازمایلو چې زه هم لنډ شعرونه ولیکم.
تر اوسه به مې څومره شاعري کړې؟ یعنی څو کتابه بس؟
کتابونه فرق کوي، مثلا ځینې غټ ځینې کوچنی، خو بیا هم که زه خپل شعرونه راټول کړم تقریبا یو ښه کتاب ترې جوړیږي. که غواړم چې چاپ یې کړم په همدغه وختونو کې، خو بیا هم فرصت نه دی شوی چې باید یو ښه لیکوال او شاعر یې وګوري تر څو هغه شعرونه چې په چاپ باندې ارزي تر څو بیا وروسته له هغې پښیمانه نه شم چې ما دغه ټولګه باید نه وای چاپ کړي.
لا هم زړه نازړه یې داسې به وکړو، دغه یو څو شعرونه دې واوروه نو خلک به پوه شي چې څنګه دی چې چاپ یې کړی.
یو لنډ شعر دی، د باران په تمه. وای ما تور ببریکه لري او پاس اسمان ته ګورم تر څو چې ژر راشنه شي، زه د باران په تمه بیا تور باروت وریږي. او یو بل هم وای هر شیبه راته شیبې شیبې شي، هر شیبه راته شیبه شیبه شی، شیبه شیبو که ضرب کرم کالونه جور شی. انتظار دیرو گود شو، ما اوز حساب هم زدکرلو، اوز که مکتب وی زبا کامیابا و ما. لند لند یو بل به هم در تول ولم. ازا چه ماشوم و ما لورم خیالون لرل، زبا اسمان لو بیدم سور نانزک ویز ما، ما تی حساب هم زدکرلو، اوس خو می خیال تر خوانځي نه رسی، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم.
وګمه په لنډو شعرونو کې تاسو په خیال خپله تجربه مو څه ده، کوم مسایلو ته باید ډیره توجه وسی؟
په افغانستان کې خلک هر موضوع په شعر کې راخلی، زه واقعا مغه ډول زغه شعرونه چې ما ول وسل دی یو چا هیله مثلا د خوانځي افغانستان ځینې هغه پیخی دی او یا هغه ژوند چې مونږه چاپریال کې کوو په شعر باندې هغه ذاتمن کوي. په لنډ شعرونو کې کولای شو چې په آزاد توګه مونږ هغه لپاره خې جملې لرو، او کولای شو چې هغه شعرونه چې تر څو د وزن په قید کې باندې وي او مونږ هغه ته فکر کوو چې باید د هغه وزن ښایسته راشي، او مونږ په خپل ذهن کې خپل ذهن په هغه باندې مشغول کړی وي چې باید دغه شعر ښه وزن او قافیه ولري، زه فکر کوم چې لنډ شعر کولای شي چې مونږ پرته له دې چې هغه موضوعات ته فکر وکړو کولای شو چې د هغې موضوع ته فکر وکړو، خپل خیال او فکر او خپل غروانه ژبه پکې وکاروو. ما مثلا یو شعر دی، د درد ریخې سختې ورځې د بارانونو ژړا پاتې نه شوه، چې به باران اوبه کړې هغه اوږدې ریخې په ځمکه کې د درد پاتې دي. مثلا نور اجتماعي او هغه موضوعات چې ټولنیز موضوعات دي، هغې تر څنګ مینه او نور شیان هم کولای شو په دغه شعرونو کې په آزاده توګه ووایو.
تاسو د موضوع یادونه وکړه، یعنی هر موضوع مو پکې راخسته سوال اول دینه، کوم نور مسائل دي چې تخپل دلچسپي ور سره لري؟ فرزند د جوړښت په حساب
زما له نظر په شعر کې درې مسائل ډیر زیات مهم دي، یو خیال دی، یو هم باید فکر ور باندې وکړو چې یو ښه شی ولیکو، د هغې تر څنګ د هغې ژبه چې باید روانه او سی ولیکل شي. خو موږ بیا هم په پښتو ژبه کې ډیر زیات اړتیا لرو چې که د نور تجربو څخه هم استفاده وکړو، فکر نه کوم چې دا به هم بده خبره واوسي.
وږمې او څو نور شعرونه دې مراته وایي؟
ولی نه پسر وایمانه منګی چې مات شو، مور می چپیڑه را کرا ویل منگی دی مات کرو، زما زرگی چه مات شو تا تی چپیڑه در کرا. بل هم چه غنوان دیستا نظر، در باب پتار که هر شیبه خیال زنگوام، او ساد سرگو حق نظر تا گورم چه دی پخوا ورتا کتلی ووتا. زما کورتا دی شمال او شیگری پرتا هیچ سوک نرازی، ویریگم که مسترگی پا تکرم ستا کور با تو با چوک وکری.
شگری نمو مطلب دلتا چه دادا خوستا سخپل لاجد؟
شگری هم اغا باران ده چی پشرک و وریگی، اغی تا معمولا ده خوز خلق شگری وای شگری وریگی.
چینی کسان ده لاجو په حساب مخالفت کوي. البته تاسو توجه ورته کوئ، هم په خبرو کې، هم په لیکنو کې، او هم په شعرونو کې. د دې بیا څه توضیح لیکئ که نه لیکئ؟ دا اوس زم په شګره پوه نه شوم.
موږ که لغت ډېر هم ولرو خو دومره معمول نه دی، بیا هم په پښتو لیکنو کې موږ د لغاتو د کمښت سره مخامخ کیږو چې د نورو ژبو څخه استفاده هم کوو، او زه استفاده بد هم نه ګڼم. ځینې لغات دي چې زموږ په ژبه کې اوس هم خپل ځای پیدا کړی دی، خو بیا هم په نورو لهجو کې که ځینې او لغات او ښایسته جملې او کلمې که موږ پیدا کوو، زه فکر کوم چې د هغه وکاره او نور ته یې معرفي کړو، دا کولی شي چې د ژبې په غنیتوب کې ګټه کوي. خو ځکه کوم کتاب چاپ کړم، حتماً هغه څه چې د خوستۍ لهجه پورې تړاو لري، نو انشاءالله دا مسله به په پام کې ونیسم.
کتاب به مو څومره خصیص تاسو په خیر
ډیزاین چې که زه ورته په پام کې ونیسم، شاید چې له 200 مخونو څخه زیات شي. زه غواړم چې که وتوانېږم په دې باندې چې بیا هم غزل ته توجه وکړم، تر څو یو کتاب د غزل ولرم او یو هم د لنډو شعرونو. خو بیا هم که ورته وخت پیدا نه شو، نو بیا ډېره برخه به یې لنډ شعرونه وي او آزاد نظمونه به وي، او کمه برخه به یې غزلونه وي.
کور دې ودان وږمې په دې له چې کتاب دې ژر چاپ شي، او
زه فکر کوم چې زه باید زیات توجه وکړم، ځکه چې ډېر شاعران سره چې زه مخامخ شوی یم، دوی هغه اول کتاب چاپ کړی دی، بیا ویلي دي چې هغه کتاب باندې زه پښیمانه یم، او ما باید ډېر فکر کړی وای، او وروستی کتابونه مې چې دي هغې څخه ښه دي. نو زه نه غواړم چې پښیمانه اوسم.
دا خلک چې دي دا چې دغه خبرې کوي، دا د خپلو نورو کتابونو ته کمپاین کوي، خپلې راتلونکو شاعري ته کمپاین کوي.
زه فکر کوم چې څوک چې ښه شی ولیکي، څوک چې د هغې اول کتاب هم اول ولې د هغې مینهوال کېږي، او که ښه لیکلی وي، نو بیا هم مجبوریږي چې هغې راتلونکي نور کتابونه هم ولولي، تر څو وګوري چې په هغې کې څه لیکل شوي دي.
کور ودان بل شعر لري که
یو لنډه وروستۍ به هم اول ولم. وایي: د باران بوی راځي لکه چې بیا سپرلی شو، د باران څاڅکي راځي لږ څه مالګین مالګین دي، زما مور کړه ژاري.
مور کړه دا خو هم خوستۍ لهجه ده.
موږ هغه مور ته چې په مینه څوک هغه کوي، نو هغې ته مور کړه او یا هم ادی کړه وایي، چې یو د ناز نوم لکه مور جان همداسې یو څه معنا ورکوي.
ډېره زیاته مننه.
مننه له تاسو څخه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
اوس د یوې حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي. په دې حکایت کې یوه ملکه د ښځو د ځینو خویونو او دلچسپیو یادونه کوي چې ممکن کله مو نه وي ورپام شوي.
ښکلی فینتا چیرو د ایټالیا د خلکو کیسه. تیر زمانو کې یو پاچاو چې دوی ښکلی لونې لرلې خو زوی نه و. مشره لورې اسانتینا نومېده او کشره یې فینتا چیرو. پاچا چې تل به ناروغ و ډېر ژر به په قهرېده. کرۍ ورځ به یې د کوټې ور پورې و، یوازې به ناست و. د درې څوکۍ لرلې، شنه، توره او سره. هر سهار چې به لونې سلام ته ورتلې، اول به یې څوکیو ته کتل. په شنی څوکۍ باندې د پاچا ناستې د ښودله چې چارې سمې روانې دي. په توره څوکۍ ناسته د مرګ د پیښي، او په سرې باندې ناستې د جګړې معنا لرله. یو ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه یې په سره څوکۍ باندې ناست ولید، مشره یې ورته وویل: پلاره، خیر خو به وي؟ څه پېښ شوي دي؟ پاچا ځواب ورکړ: ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، خو زه د نور کله غوندې ناروغ یم، او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قمندان یې کړم. نه پوهېږم د لښکرو قمانده مې چا ته وسپارم. مشرې لور ورته وویل: پلاره، زه به ستا د عسکرو قمندانه شم. زه چې ستا د ټول کورو دربار چارې سنبالوم، ستا د لښکرو مشري به ولې ونه کړی شم؟ پاچا وویل: ته کم عقله یې، د لښکرو مشري د ښځو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او وی ویل: خیر دی پلاره، ته خو یو ځل امتحان کړه. پلاری راضی شو، خو دا شرط یې ور باندې کېښود چې د لخکرو د مشری په وخت به د خزو کارونه او خوینه بیخی هیروی. پاچا دا هم ورته وویل چې کدی د خزو غاړه وکړه سم دستی به لخکر پریږدی کور ته برستنیږي. اسانتینا شرط ومنه او پاچا خپل یو اعتباری سړی تونینو ته امر وکړ چې له لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چاری کوي سمدستی به یې کور ته ستنه کړي. شهزادګۍ چې ورېښمینې شاهانه جامې اغوستې وې په یو اړخیز زین باندې کېناسته، داسې چې دواړه پیښې یې یوه لور ته وغځولې.